بایدن زیاته کړه
افغانستان پولیټیکل لیډرز گیو اپ اند فلډ دی کانټری
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هواده وتښتیدل د افغانستان پاوز تړي وړي شو امریکایي سوکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسی او پکې مړ نشي چې افغان سوکونه د خپل ځان لپاره نشي کولای
ولسمشر بایدن ول مکتباندی یو تریلیون ډالر ولګول د افغانستان وسلوال زواکونه مو ورزول او تجهیز مو کړل چې شمیر لدری لکو اوخته او ټول امکانات مو چورته التیا درلوده ورکل ترڅو خپل راتلونکي وټاکي خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنگیږو دا کار موږ نشوي کولای ولسمشر بایدن ول په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخی دی چې د امریکا پر خاورې لدې هواد د تروریستي بریدونو مخاوني ولشي غزيات کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅ کله هم د ملت جوړونې نه وو طالبانو په تیرت باندې یو ونه کې د ولایتونو د پر لپسې لاندې کول وروسته د تیری اکشن به پورس کابل ونیو د افغانستان حکومت رنګ شو ولسمشر اشرف غنی هم له هواد او تختید کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هواد ووزي په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼګونې او ګډوډۍ له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړ او ویل چې کله امریکا پر پوزي پرسونل برید وکړي یا د کابل هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره پوزي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي خبرګون سره به مخامخ شي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پاراته ملل ورنو اغه نظریه دلته و ورو پاره باندې فکر وکړو
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وو او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوې دي چې تجربي لاند فلمونه انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی. خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو، او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی دا راته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودي. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سوله او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سوله. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته چې ګڼي په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې، او هغه حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلي پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات د سره ګډ وټ سوله و دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې دغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته و، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر بااحساسه باسواده سړی و. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله. ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې و هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې. نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدې. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروفي، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کله سګون وی ک 50 سګون وی، خو هغه دې مسلسل او دوامدار چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. د ډیر افغانانو کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره، دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي، او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه، تاریک پاتې سو، نتیجه به همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه ده، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړي، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي.
موږ خپل په دې باور یو، زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجی کی، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې داسې د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل شول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نه شي کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پویسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی، بیا تصویر عین شید اور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه نوځي، یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی والیکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګی ته تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشه ته زماشم د خپل بوت تارنم نشه تړلای، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش. ا دې کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دی غو پمرسته دا کتاب کوړته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ یې هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه مشکل، لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مستازه چاپ شوی چې دا وسې ما په خبرې درته وکړ.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینا لري، ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال در کړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې، د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول ول څه کوي څه کار نه کوي کدي خیال کړی. یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نسته قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډیر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې هغه ته د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې ته راځم کنه چې ماشومانو سره خپل ډیر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثلا هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسنده کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند را کړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلې ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې شي سوژه به هم ولا دی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې ډېری وړي خبرې د دې نه اوریدونکو و خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنی تاسو ته وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان کړه خلک دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې دي د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تر به دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچۍ بولي او قلم او کتابچه یې ورته واخیستل دا ډېر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم غ بلبل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبند و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د تر څنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل اړتیا و ام دې تر څنګ دا یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د 350 غونډې شاوخوا و هم کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ ورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه. یعنې دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو. اگر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه سره نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایدله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت داسې هم کېږي چې یو غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یوه سره مغې غونډې محدودې پاتې کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسېږي. په خوشحال فکری بهیر کې چې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لرې وو نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدله. نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم تخیبول شي په فیسبوک کې خپل د خوشال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غوند هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات چې دی خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشال بابا فکری غوڼې تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې موږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېر مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو کله چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې د خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یغه تنک ټانک چورته وای د به پس لیدنه سیړنه وکوي دوبه تحقیقات کوي دوبه تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لیدل لار نه په غډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پر دې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکول شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لیدنه به از موږ یو اړخ د کار ودغې ویچې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبانو یا بحث وکړي او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې چلن به له دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیري واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندیدون کې چیري په وینو او گردونو ککړی وی خو د مرزا غالب خبره دا چیري د دې پر ځای چې لخپل چیري وین یو غبار لري کړی د آینه په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې و سیدر اوربو د تاریخ د آینه دا چیري راخی
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې اړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې اړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدل په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنگی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلے د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کسکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کې سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو په غمیو په سیمړ لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته موړان دکړه در بلې خبرونه خو وخت ولري
پتہ دا زما دا غریب جانانا تا تا پتہ دا زمان غریب جانانا تا تا خوب پتہ دا